السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2018 کال د مارچ 23 نیټه ده په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 11 بجې دي د مشال ریډیو په دې خبرونه کې درته زملي حامیر زاده هرکلی وایم په خبرونه کې د کبادي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو خو اول خبرونه له پامیر ساحل راو
د پاکستان ملت پال او مذهبي ګوندونو د قبایلی اصلاحاتو په اړه د کابینې پر فیصله بیلابیل خبرګونونه خودلی دي. په خوست کې د تورخم چمن او نورو لارو تړلو پر ضد مظاهره شوې ده او امریکا لوی څارنوال ویلي په ولسمشیزو انتخاباتو کې د روسیې مداخله تورونو د پلټونو له بهیره ځان باسي. بشپړ خبرونه د پښتنو ملت پاله ګوندونو د قبایلی اصلاحاتو په اړه د پاکستانی کابینې پریکړه مبهمه بللې. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان تیر ماښام مشال راډیو ته ویل کابینې پریکړه کړې چې د قبایلی سیمو اصلاحات به په 50 کلونو کې عملي کړي او ورسره راتلونکي کال د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلو استازو ته د څوکۍ ورکولو خبره هم کړې چې ابهام پیدا کوي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویل د کابینې اعلان اندېښمن کړی دی.
پکاره چې زم کولو خبره کړې وي او فوري طور باندې شوی وي بیا هم څه خبره اوس 15 کاله کې وی چې دا بکیږي او د دې لپاره وسایل لاوم انشته او د دې روډ میپ او موږ ته پته نشي چې دا به څنګه کیږي او دا لیا سره موږ ته خو ډېر تشویش دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عثمان کاکړ وایي د اصلاحاتو حکومتي پریکړه د قبایلو او پښتنو ضد د 13 ورځ د کابینې تر غونډې وروسته د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د 50 کلونو په موده کې به قبایلي سیمې د پاکستان په آئینی او قانوني چوکاټ کې داخلوي، اف سی آر ختموي او پر ځای رواج اکټ نافذوي او په قبایلي سیمو کې به بلدیاتي انتخابات هم کوي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د پاکستان کابینې پریکړه رد کړې ده. نوموړي تیر مازیګر په ډیر اسماعیل خان کې خبری غونډې ته ویل وزیر اعظم په اصلاحاتو کې د دریځ په نه شاملولو لد سره دوکه کړې ده.
د وفاقي کابینې لخوا د قبایلی سیمو په اړه فیصلې ردوم. دې کې د دوکې نه کار اغیستل شوی دی او د قبایلی سیمو د ولس سره هم دوکه شوې ده.
خو د جماعت اسلامي یو مشر او د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر عنایت الله تیر ماښام د اسمبلی تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل د اصلاحاتو په اړه د پاکستان کابینې اعلان د قبایلی ولس او سیاسي ګوندونو بریا ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوات مشرانو او غړو په پنجاب او سند کې د نامنیو مخنیوي په پلمه د پښتنو ځورونه غندلې ده. د مشرانو 13 ورځ په سوات کې احتجاجي لاریون وکړ او د پنجاب او سند له حکومتونو یې غوښتنه وکړه چې د پښتنو په اړه د کرکه نه خپروي. د ګوند مشر ډاکټر خالد محمود مظاهره کوونکو ته ویل کله پښتنو سره توپیر پالنه ونه درول شو نو په هیواد کې به انتشار خپور شي. د پنجاب قانون وزیر رانا ثناء الله د چهارشنبه پر ورځ مشال راډیو ته ویلي ول چې عملیات د پښتنو نه بلکې د ټولو سخت دریځو او وسلوالو پر ضد دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په بنو کې انتظامی او امنیتي چارواکي وایي په جاني خیلو کې د وسلوالو په برید کې 2 سرتیري وژل شوي دي. چارواکو د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل تیر مازیګر په جاني خیلو کې وسلوالو د پوځیانو پر یو گاډي برید وکړ. امنیتي چارواکي وایي په ځوابي ډزو کې 15 وسلوال وژل دي. تحریک طالبان پاکستان وایي د مجلس عسکري په نوم د دوی ملګري ډلې د حمله کړې ده. د خوست اوسیدونکو له پاکستانه غوښتنه کړې چې د تورخم او چمن په ګډون ټولې لارې دي خلاصې کړي او پر افغانستان دې د توغندیو بریدونه نه کوي. ګڼو مشرانو، فعالانو او ولسي وګړو 13 ورځ د لارو تړلو او د افغانستان پر ځنو کلیو د پاکستان له لورې د توغندیو بریدونو غندنه وکړه او پر ضد یې احتجاجي لاریون وکړ. د خوست طالبانو شورا مشر مولوي شاه محمد محمدي په خپله وینا کې ویل کابل د توغندیو بریدونو ځواب ځکه نه ورکوي چې د ډیورنډ کرښې بلې خواته هم پښتانه اوسي.
لارو بر پښتنه ټول ورونه دي. هغه ماجر چې ولته بې عزت کیږي اټکول کیږي پانی مونږ خفه کیږو
چې دا دای مزایل لر شړي دای مونږ وشتل مطلب نه ده. د مطلب دا ده چې دا به په مقابل کې مزایل لر وشړي پښتنو کورو کې به ولګيږي. مونږ مزایل لرو مګر نه شړو ځکه یو طرف ته پښتنو ورونه مونږ نه کیږي.
د پاکستان بهرنی چارو وزارت ویان محمد نفیس ذکریا 13 ونی خبری اعلان تو ویلی ول چې لارې به پر مناسب وخت پرانیستل کیږي. اسلام آباد 13 میاشت د سند په سیون شریف کې د لال شاه عباس قلندر پر مزار تر ځانمرګي برید وروسته د امنیتي وجوهاتو په خودو د تورخم، چمن، غلام خان او خرلڅۍ لارې وتړلې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکې اونۍ به د ولسی جرګې او د ولسوالۍ او د شوراګانو ټاکنو نیټه اعلان کړي. نجیب الله احمدزی بیګال مشال راډیو سره په خبرو کې ویل د رڼو او عادلانه انتخاباتو هڅه کوي. د زیاته کړه چې د رایې ورکونې مراکز به له شخصي کورونو عام المنفعت ځایونو ته انتقالوي چې خلک په اسانۍ ورشي. د انتخاباتو کمیسیون وایي په افغانستان کې شاوخوا 5,500 د رایې ورکونې مراکز دي. د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز ویلی دی د تیر کال د ولسمشریز انتخاباتي کمپین په اړه له پلټنو څخه ځان لری کوي. نوموړی د کمپین پر وخت د روسیې له سفیر سره د رابطو په اړه په کانګرس کې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو غړو له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی. نوموړی بیګا په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل د پریکړه کړې چې ځان د امریکا د ولسمشرۍ د کمپین په اړه له اوسنیو یا راتلونکو هر ډول پلټنیزو موضوعاتو څخه لری کړي. سیشنز دا اعلان تر هغې وروسته کړی چې د کانګرس زیاتېدونکي شمیر غړي وایي دی د 2016 زیږیز کال په انتخاباتي کمپین کې د روسیې مداخلې د تورونو په پلټنو کې بې صلاحیته شي. سیشنز وویل دا فیصله یې د عدلیې وزارت له چارواکو سره د څو اونیو تر مشورو وروسته کړې. د امریکا مرستیال لوی څارنوال ډینا بینټې به اوس د پلټنو چارې پر مخ وړي. په عین وخت کې د امریکایي کانګرس د دواړو جرګو لوړپوړو غړو د سیشنز د استعفا غوښتنه کړې او وایي نوموړي په سینټ کې د لوی څارنوالۍ د دندې د منظورۍ اورېدنې ته درواغ ویلي ول. خو نوموړي په خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې تیر کال یې له روسي سفیر سره د ډونالډ ټرمپ د کمپین سلاکار نه بلکې د یو سینیټر په توګه لیدلی ول. دا د دې مهال خبرونه رفت انجم د کرنسیو یا اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 پیسې اخیستل کیږي او په 1.03 پیسې خرڅیږي. یو پاؤنډ په 1.03 پیسې او په 1.03 روپے. یو یورو په 1.25 پیسې او په 1.42 روپے. یو ریال په 23.45 پیسې اخیستل کیږي او په 23.50 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 1.40 پیسې او په 1.45 پیسې. یو افغانۍ په 1.50 پیسې او په 1.60 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم خشک او یخ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حراره 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 8 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 15 او کوټه کې به زیات نه زیات درجه حراره 14 سانتي ګریډ او کم نه کم 2 وي.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حال مولا رفت انجم نو واوریدل. په خبرونه کې به واوري د پښتنو ملت پاله ګوندونو د قبایلي اصلاحاتو په اړه د کابینې پریکړه مبهمه بللې. پوهان وایي د اف سی آر پر ځای به رواج اکټ د جرګې شکل لري.
کوم جټ کینی دا غو اختیارات به تشنجټ برابر وی دي را بلل دغه سیستم دغه جټ انډر وی.
جمعیت علماء اسلام فی وای د قبایل او اصلاحاتو پاړه حکومت ور سره دوکا کړي خو جماعت اسلامي د اصلاحاتو فیصله هر کلی کړي.
د د پټه سیاسي اتحاد په تھادا ټول پولیټیکل پټو په تھادا او اصلاحاتو په نتیجه کې د اف سی آر په نوم باندې کمی تور تیرې وي او ختميږي.
په خوست کې د تورخم، چمن او نورو لارو تړلو او په مبینه ډول د پاکستان له لوري د افغانستان پر ځینو کلو د توغندې ورولو ضد لاریون شوې.
د نړۍ هیڅ بشري قانون پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې غریب او بې وزله افغانان په یو او بل نوم وځوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي راتلونکې اونۍ به د ولسی جرګې د ټاکنو نیټه اعلان کړي. شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان پښتون ملت پالو ګوندونو د قبایلو اصلاحاتو په اړه د کابینې فیصله مبهمه بللې ده. د عوامي نېشنل، قومي وطن او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل دوی د قبایلو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو په اړه د کابینې اعلان اندېښمن کړی دی. تېره ورځ د کابینې تر غونډې وروسته د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل حکومت فیصله کړې چې د 500 کلونو په موده کې به قبایلي سیمې د پراخو مشورو په نتیجه کې د پاکستان آئینی او قانوني چوکاټ ته ورداخلوي. اف سي آر به ختموي، د دې پر ځای به رواج اکټ عملي کوي او په قبایلي سیمو کې به انتخاباتي بهیرونه ترسره کوي. ګلیاس نور معلومات لري.
د پاکستان ملت پال غوندونه وای د قبایلی اصلاحاتو په اړه د کابینه اعلان او فیصله مبهم دي چې دوی یې اندیښمن کړی دي. د مشرانو تیر ماخام تر هغه رسو له مشال رډیو سره خبرې کولی چې د پاکستان وفاقي کابینه په اصولي توګه د قبایلی سیمو اصلاحاتو منځوري ورکړه. د کابینه تر غونډې رسو د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې خبرلارنو ته د قبایلی اصلاحاتو حکومتي پلان وړاندې کړ چې ټولي څلرشت نقطې لري. د ویل قبایل به د 15 کلونو په موده کې لټولو خواو سره د مشاورت په نتیجه کې د پاکستان په آئینی او قانوني چوکاټ کې راوستل کیږي. د آئینی بدلون لپاره به د قبایلی سیمو ولس د 2013 کال په ټول ټاکنو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی ته خپل استازي ټاکي. اف سی آر قانون به ختم شي او رواج اکټ به راځي. دا قانون به د آئین له 224 ماده سره سم ولسمشر ته ویل کیږي او هغه به لاګو کوي. په دې کې به د اجتماعي زمواري سلسله هم ختم شي. د 2013 کال تر انتخاباتو وروسته به په قبایلو کې بلدیاتي انتخابات هم کیږي. د پېښور های کورټ او سپریم کورټ دایره به تر قبایلو غزول کیږي. د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د قبایلی سیمو اصلاحاتو منځوري رستو مشال لري ته ویل چې په دې کې ابهام دي او د مشاورت رستو به خبرګون خای.
کنفیوژن دی دلتا نه نه ټوټل کنفیوژن. سو کوی 2018 دی، سو کوی 2023 دی. څه حالت وي چې تاسو ان کلیئر کړئ.
د قامي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو له اسفندیار ولی خان سره هم نظر دي او زیاتوي چې د وفاقي کابینه پریکړو اندېښمن کړي.
پکاز چې مرجر زم کولو خبره کړې وي او پوری تور باندې شوی وي نو دغه بیا هم څه خبره اوس 15 کاله کې وی چې دا بکیږي او د دې لپاره وسایل لاوم هغه نشته او د دې روډ میپ مونږ ته پته نشي چې دا به څنګه کیږي او سم وخت واخلي. په دغه لحاظ سره مونږ ته خو ډېر تشویش دی. دا یو ښه موقع و چې فوري تور باندې هر څه به سره کړی وي. مرجر خبره بس فوري پته هغه چې هغه کې مونږ ته پکې کې اختیاري نه کړو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ ویل چې د قبایلو اصلاحاتو په اړه د کابینه پریکړه له پښتنو سره دښمنی ده.
موږ د پنجاب د مقتدر طبقاتو اسټابلیشمنت او د دوی سیاسي او حکومتي قیادت له خوازه پاټه دښمنه فیصله دوی په کابینه کې کړی. پښتونخوا ملي عوامي پارټي فاټه ولس او پښتون د دې په سخترین الفاظ کې د مزمت کوي.
سرتاج عزیز خبري غونډه ته ویلي وو چې د اف سی آر قانون پر ځای به رواج اکټ عملي شي. په دې کې سدي وکیل اعجاز مومن یې ځواب راکوي.
دا رواج چې کوم دی او جرګه چې کوم ده دا به قائم وي. هلته کوم جوډیشل عدالتي کوم سیستم برابري دي، هلته کوم جج کې نه دغه اختیارات به د سیشن جج برابر وي. دا جرګې د دې جرګې راپلل د دې جرګې مخکې عملیات دا به دغه سیستم د دغه جج اندر وي. دا به د پولیټیکل ایجنټ د اے پی اے اندر نه وي. د چا په دغه سیستم په دغه جرګه باندې اعتراض وي چې د های کورټ او سپریم کورټ اپیل کولی شي.
عوامي نشتل او قامي وطن ګوندونو قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې د شاملولو حمایت او غوښتنه کړې و. خو پختونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی ویلی وو چې د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت فیصله باید د هغه سیمو ولس وکړي.
تاسو د ګلایاس نه معلومات اوریدل. جمعیت العلماء اسلام فی د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د پاکستاني کابینه فیصله غندلې ده. د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیر مازیګر په ډیر اسماعیل خان کې خبري غونډه ته ویل وزیر اعظم د دریس نه دی شامل کړي نو ځکه قبایلی اصلاحات ردوي. خو د جماعت اسلامي او مشر او د خیبر پختونخوا سینیر وزیر عنایت الله د اصلاحاتو عملي کولو فیصله هرکلی کړی دی. غلام غوث معلومات لري.
جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د منظورولو غندنه کړې ده. نوموړي تیر مازیګر په ډیرا اسماعیل خان کې په خبري غونډه کې ویلي دي چې وفاقي حکومت د هغه سره دا خبره منلې وه چې د قبایلی سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت فیصله به 15 کاله وروسته د پراخه مشاورت د لارې کولی شي. د وفاقی کابینه لخوا د قبایلی سیمو په اړه فیصله ردوم. دې کې د دوکینه کار اغیستل شوی دی او د قبایلی سیمو د ولس سره هم دوکا شوی ده. تر دې وړاندې مونږ ته ویل شوی وو چې ستاسو دا د خبره منل شوی ده او دا وخت وزیر اعظم د دې دوکې ذمہوار دی. د خیبر پختونخوا سینیر صوبایي وزیر عنایت الله د وفاقي کابینه لخوا د قبایلی سیمونه د اف سی آر د ختمولو او د 2013 په عامو ټاکنو کې قبایلی سیمو ته د پښتونخوا په اسمبلی کې د استازیتوب ورکولو ستاینه کړې ده. نوموړي تیر ماښام د اسمبلی د غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
او د فټه د عوامو فتح ده، دا د پټه د سیاسي اتحاد فتح ده، دا ټول پولیټیکل پارټو فتح ده، او موږ امید لرو چې د دې اصلاحاتو په نتیجه کې به فاټا کې امن قائمیږي، ترقی به راځي، فاټا به زمونږ خیبر پختونخوا او د پاکستان د عمومي قانون حصه جوړیږي، او هلته چې د اف سی آر په نوم باندې کمی تورې تیرې وي هغه به ختمیږي.
نورو مدني فعالانو د قبایلي سیمو په اړه د وفاقي کابینې د فیصلو ستاینه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. په سوات کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند په پنجاب او سند کې د ترګرې په نوم د پښتنو گرفتاری او زورونې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده او غوښتنه کړې چې د کم پرستۍ په نوم د تعصب د غلرۍ دې بند کړل شي، یعنی په سیمه کې به لوی فساد جوړ شي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري چې د مظاهرې په آواز شروع کیږي.
سوات منګوره کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشرانو تر نشاط چوک نه سوات پرس کلب پورې لاریون وکړو. مظاهره چانو لاسونو کې بینر راغستې وې او د پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې د ترهګرۍ په ضد روان اپریشن کې پښتانه نیول، زورول او د هغوی په ضد خصوصي حکمنامې جاری کولو سخت غندنه وکړه. په دغه موقعه د یادې شوې پارټۍ زی مشر او د سیدو شریف یونین کونسل ډاکټر خالد محمود وویل
دا یو اپد دا فساد شروع شوی دی، سره په سیند کې بیا شروع شوی دی، بیا د سیند پولیسو چې کومه بدماشي شروع کړې، یا د پنجاب پولیسو چې کومه بدماشي شروع کړې ده، نو دا ظلم زیاتې په خلاف باندې موږ دا پر احتجاج ریکارډ کوو. موږ به سید ټول پاکستانیان یو، بیا موږ به سید پښتون قوم یو، نو د پنجاب د حکومت دا ذمہ داری جوړیږي چې هغه باقاعده تور باندې هلته کې یو آواز پورته کړي او دا وایي چې وروڼه پنجابي بلوچي سندي دا وروڼه وروڼه دي او دلته هر سړي ته باقاعده تور باندې اجازه ته چې هغه دلته خپل کاروبار پاسانه باندې کولای شي او هغه به باقاعده تور باندې تحفظ وي، او که فرض کړه دا نه پرته د غینو د دینه به یو قسمه د فساد هغه بین به تخور شي، هغه د بنگلاديش هغه تاریخ به بیا دوباره دلته په پاکستان کې دوهراو شي.
مظاهره کې شریک یو بل مقامي سیاسي مشر شوکت علي خان وایي چې په پاکستان کې ټولو قانون ته یو شان په هر صوبه کې د کاروبار او استوګنو کولو اجازه ده، او پښتنو سره د فرق رویه ساتل د یو خاص سوچ نتیجه ده.
په تاریخ کې چرته کې پښتانه د شدګرد نه دی اوسېدلی، دا د شدګردۍ په نوم باندې زمنګ په وطن کې خلک زورول، دا د دې ملک تو کامرانانو د منګ د پښتانه سره یو تعصب ده چې دا تعصب په د ملک ډیر بد ځای له بوزي، او رښتیا خبره ده او ټول جهان ته معلومه ده چې د دهشتګردۍ او د ټیررست ټولو نه غټي اډي چې دي هنر سره په پنجاب کې دي، نو لہذا په دهشتګردۍ په نوم دي بې ګناه مظلوم پښتانه نور نه زوري.
مظاهره چانو د پاکستان دولت او خصوصا پنجاب صوبې څخه غوښتنه وکړي چې دغه عمل دې په سمدستي توګه بند کړي شي، ځکه چې دې سره به د قانونو ترمنځ کرکه نوره په زیاتې دوشي او د فساد یو بل عمل جوړېدو وېره ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په خوست کې ګڼو خلکو د تورخم چمن او نورو لارو تړلو او د افغانستان پر ځینو کلو د پاکستان له لورې د توغندیو مبینه بریدونه غندلی دي. تېر ورځ ولسي وګړو پوهانو او فعالانو په خوست کې احتجاجي غونډه او بیا لاریونو کړه، غوښتنه یې وکړه چې پاکستان د لارې پرانیزي، د توغندیو بریدونه دې ودروي او د افغانستان په چارو کې د لاسوهنه نه کوي. اسلام آباد وایي د لارو پرانیستو فیصله به په مناسب وخت کوي او د لاسوهنې تور ردوي. نجیب الله لوخیل تفصیل لري.
د پنجشنبه په ورځ د خوستلګونو اوسیدونکو د وی غونډې او وروسته د یو سولیز لاریون لارې د پاکستانی چارواکو وغوښتل چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې د پر ملکی وګړو راکټي حمله ودروي. دوی د افغانستان او پاکستان د ګډو ترانزیټي لارو تړل کېدل او په پاکستان کې د افغاني کډوالو زورونه د نړیوالو اصولو خلاف عمل وبالاوي غوښتل چې یاد هیواد دی په افغانستان کې لڅرګندو او پټو لاسوهنو هم لاس واخلي. د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي تر لاریون وړاندې په جوړه شوې غونډه کې وویل
لارو بر پښتون ټول ورونه دي، هغه ماجر چې ولته بې عزته کېږي ټکول کېږي پانی مونږ خفه کېږو
چې دا دای مزایل لر شړي دای مونږ وشتل مطلب نه ده، د مطلب دادا چې دا باپو قابل کې مزایل لر وشړي پښتنو کورو کې بو لګيږي، مونږ مزایل لرو مګر نه شړو ځکه یو طرف ته پښتون ورونه مونږ نه کېږي پنجاب ته نه رسېږي مونږ مزایل.
د لاریون یو تن ګډونوال هم خپل نظر داسې څرګندوي،
موږ د پاکستان له خوا راکټي بریدونه نه منو، موږ دې لوی لارو بندول نه منو، د افغانستان په چارو کې د پاکستان پټه او ښکارا لاسوهنه نه منو.
د غونډې ګډونوالو وروسته د خوست له ملي لوبغالي څخه د ښار د عدالت تر څلور لارې لاریون وکړ، او په پای کې د مدني فعال نصیر احمد روخان لخوا د لاریون اومادیز پریکړه لیک ولوستل شو.
د نړۍ هیڅ بشري قانون پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې په هغه هیواد کې میشت غریب او بې وزله افغانان په یو او بل نوم وځوروي.
په اسلام آباد که افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ورم ورځ د دوشنبه او سه شنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم له سراکار سرتاج عزیز سره د تړل شو لارو په اړه په جدیت بحث کړی دی. د پوینا سره لري چې د پاکستان لوري د غولارو د نسبی پرانستلو په اړه ژمنې کړې وي، خو لا هم ډیری خلک د پولو دواړو غاړو ته د بندو دروازو یو بل لوري ته ایسار دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د بلوچستان د تعلیم وزیر ویلي دی چې په صوبه کې 50% سکولونه فعال دي او حکومت هڅه کوي چې هر ماشوم سکول ته راولي. کوم استاد یا معلم چې سکول ته نه راځي دغه پر ضد به قانوني ګامونه پورته کوي. نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان د تعلیم وزیر ویلی دی چې د حکومت د پریکړې له مخه به اوس تر پنځم ټولګي پورې الکوان او انجونې په یو کلاس کې سبق وایي. نوموړي د خبره تیر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وکړه.
موږ تیر کال دا اعلان وکړ چې زموږ سکولان د پرایمری پر لیول باندې جنډر فری دي. اوس بچي د بچانو په سکول کې سبق ویلی سي، یعنی هلکان د انجونو په سکول کې چې چیرې ورته نږدې دي او انجونو د هلکان په سکول کې د پرایمری پر سطح باندې د داخلي موج اجازه تور کړی دي. نو په دې توګه باندې په خوانی چې کوم زموږ صورتحال وو لاغه صورتحال کې بهتري راغلی ده او ډېر بهتري کې راغلی ده. مثال موږ په مفروضه خبرو وکړو چې 50% اسکولان چې دي دا فنکشنل دي بقاعده او 15 داسې دي چې ګوا پاله نیم پاله په دې صورتحال کې دي.
د ویب پښتنې په جواب کې زیارتوال زیاته کړه.
مدرسو والا راځي اوس موږ ته وایي چې موږ ته د مدرسو د پاره د سکول د طرز استادان راکې چې موږ مدرسو کې سبق ورته وایي. نو د دې معنا دا ده چې ګوا دا هغه تعلیم چې موږ دینی مدارس ورته ویلې، دغه تعلیم چې موږ سرکاري عصري علم ورته ویلې، نو که دینی دی که عصري دی دا ټول علمونه داسې ځای ته راځي چې هغه کدغنونه، هغه پابندیانې، هغه پتوا به زه نه ورته وایم ناروا خبرې چې د دې په باره کې کېدلې، تقریبا هغه دوړې کښته سوي دي، کښېنستلي دي. اوس ټول دې ته ولاړ دي چې تعلیم اوس نو چې د چایو ذمواري ده، هغه ذمواري والا په کار ده چې ذمواري پوره کړي. هغه ذمواري پر حکومت هم ده، د حکومت چې کوم اساتذه دي، ټیچران دي، پر هغو هم ده او پر مور پلار هم ده.
د نوموړي په وینا چې د بلوچستان په یخو یا سړو سیمو کې به د مارچ د میاشتې د 10 څخه و ټولو ماشومانو ته کتابونه ورکول سي او د درو میاشتو د رخصتۍ وروسته به تعلیمي عمل په صوبه کې یو ځل بیا پیل سي. زیارتوال زیاته کړه چې کوم استادان یا معلمان و سکول ته نه حاضریږي د هغو په ضد به حکومت کلک ګامونه پورته کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
ل 2009 کال راهیسې د مومندو په نام نه یو کې 29 تعلیمي ادارې رنګی کړل شوې دي چې پکې د لانجمنو 25 کلو 28 ښوونځي هم شامل دي. د تعلیم ادارې په مومندو کې د سکولونو بیا رغونې چارې روانې کړې دي، خو د خلکو په وینا د لانجمنو کلو تعلیمي ادارې نه ودانوي. شانواز ترکزی دا موضوع څېړلې.
د تنازی ښکار کړ شو قدر کې 28 سرکاري سکولونه د وسلوالو لخوا ړنګولې شوي، ولې حکومت چارواکي د بیا جوړونې بندوبست نه کوي؟ او د فاټا چارواکي وایي چې دغه سیمه د 400 سره ده، ولې د 400 تعلیمي محکمه وایي چې دا سکولونه د مهمندو دي نو هغوی نشي جوړولی؟ په دې سکولونو کې یو د کونه کالونی سرکاري پرایمري سکول هم شامل دی چې وسلوالو د مارچ په میاش کال 2014 کې په بارود وړاند کړی وو.
تواب خان دریم کې دی دی کورون ته خپل وبني کله یو نو وراوړو کله بل نه راوړو اوړ کې ودی دیونو چنو ته ناشتي مونږ یو کوچ ته کوټره باندې راوونه لګي باران کې بار ناشتي
د سکول مشر استاد وای چې کله د سکول نه وړنګیدل نو د زده کوونکو شمیر په کله سلو زیات وو ولې اوس د سکول کې د زده کوونکو شمیر راټیټ شوی ده او دا ځکه چې ودانی یړنګ پرته ده حکومتي چارواکي د بیا ودانی بندوبست نه کوي.
زما نوم رحمت ولید او پاغه ورس چې کله ورانم پاغه ورس د ادارې لکه کم افسران چې وټول لاغلی او ټول ته پته ده خو دا هغه زما غالباً درې کاله د سکول کې وشو دي درې کاله نه بعد به نه چرته افسر دوره کړی دلته نه مطلب درې څه چاک بورډ یا څه د وړو کم سامان ضرورت هغه یو شی مونږ نه لري کړی.
د سیمې یو اوسیدونکی ګل حسین محمد وای چې د هغه هم یو ماشوم په سرکاري سکول کې سبق وای خو که وس یو شو نو خپل ماشوم به دغه سکول او باسي او کوم غیر سرکاري سکول کې به داخله وي.
تیر یو سور د وړاندې کوم د ماکه شو کوم حالات د غشونو پاغه کې زما بچی چې کوم سکول د زینو په جړه دي سرکاري سکول او باقاعده زره دي چې زه خپل لغله زمانو او زما خزه ما په ټلیفون کې چې بس ما خپل بچی کور تر ورسو د سکول نه حالات داسې دي کنه په متنازه دي هاتو کې کوم سکول نه وران پرته نه تر 2000 نه دی خو دې کې نه یو کار شوی نه خو نه بد داسې د ماشومان مستقبل سره لوبي کول دي.
د کال 2009 هم راهسه په محمود ایجنسی کې یو سل او یو کم ډیر تعلیمي ادارې چې په کده تنازي خر 25 ټکو کې وو ویش سکولونه هم شامل دي په بارود الوزول شوی چې تعلیم محکمه خود محمود دننه اړنګېدلې ځین سکولونو باندې د بیا ودانی کار روان کړي ولې د لنجمنو کلو دغه شان سکولونه بیا نه ودانوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو په خبر.
دا مشال ریډیو دا
د جنوبی وزیرستان د لداسي مې قبایلیان وای کس هم د دې پسیمه کې یو هسپتال موجود دی خو سہولتونه پکې نشته نه هم پکې عمل موجود ده چې لامل د دوی لپاره د غروختون د نش برابر دی. دوی وای د سہولتونو د نه لرلو لامل مشکلات لري او غوښتنه کوي چې زر دې د دوی د غستون زه هوار کړل شي. پولیټیکل انتظامی وای د دوی د مسله به زر هوار شي. سیلاب مسعود لسی مې حال را کوي.
د شلی وزیرستان سب ډیویژن لدا قبایلیون ویایي چې دلته هسپتال شته دی خو د غفلت او لاپرواهۍ په وجه په نشت حساب دی. ملک شاه عالم لنګرخیل په هسپتال کې موجودې نیمګړتیاوې په دا رنګ په ګوتې کوي.
د میر د لادې هسپتال د نه برابر دی. میر به سابله ورځ به راغلی وي که نه زه هغه چې یو د مسلم لیګ ولاکاډول په شنوس وي نور په شیوا ګولۍ غنه وږ نه ډاکټرون شته دی نه ډاکټر شته دی بالکل سنسان دغه سه پروت دی که نه انجکشن لگاول چوغر نشتا وات.
ڈاکٹر سمیع اللہ جان مسعود ویائی چھ دے ہسپتال دے بدالے پشتنا چوک ہن کوی
پور تا خلق لوڑل امل خود رنگ وای کورن رنگ دی مزکے خوب دی بر بودے ہسپتال نچ یک یو ہسپتال دے لدی اہ باندے دروزے باندے غلپینا پس لگے دل عملہ نشتا رہی بیمورن دے پوس غرنا کورتا رواستائی نشی رابطے داس پخ قسم ممکن نے دی چھ اول نہ اول پچار خوچ دا ہسپتال ورتا بوت شوی وای ہسپتال اول جو شوی خلق منا
بچون بیمورون دی شدینا بیمورون دی او تاگ رو تاگ در ٹرانک دی پورا دیر لر سفار دی او پلیار بندی دیر لوی مشکلات دی تاگ در رو تاگ و تا هم چا کسم بنی باس نشتا دی
پتال د نمګړتیاو په باریک شي چې د مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب سره وژغه دا هغه وویل چې قبایلون د بیغمه شي په دغه باریک شي زده ذمہوارو چارواکو سره سمدستي رابطه کاوم.
سویلي وزیرستان کې چې کوم میسود آی ډی پیز منګ خپل وطن خپل علاقو ته لګوم په دې شرط باندې لګو چې تل کې هسپتالونه او سکولونه چې کوم نه دا کولاو دي یوازې د پولیټیکل انتظامیا نمائندگان الته کې موجود نه دي بلکې د پاک فوج نمائندگان هم موجود دي. چې تاسو داسې وي چې دلته کې اسپتال بندي ډاکټران وغیرہ نشته دي نو اوس په اوس باندې چې کم دي زه د مخ سره ایجنسی سرجن ته اډیشنل ایجنسی سرجن ته دا آرډر ورکوم چې زر تر زر دي په دې باندې عمل درآمد وکي او چې څومره سټاف د ډاکټر نواله تر د کمپاوډر او چپړاسي پورې چې ټول زر تر زر هلته کې موجود وي.
د لدا کبالیانو دا غشتنه هم وکړه چې د اسپتال په عملیک شامل کاسون ډیوټي تنازې ریږي دوی د بیا د قومي خزانه نه تنخواګانې نواسولوی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک.
دا زمشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی لنډ خبرونه یو ور بیا له پامیر ساحل اورو.
پښتنو ملت پال غوندونو د قبایلی اصلاحاتو په اړه د پاکستاني کابینې پریکړه مبهمه بللې ده. عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او د قامي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي د کابینې اعلان اندېښمن کړی دی. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سېنټر عثمان کاکړ وایي د اصلاحاتو حکومتي پریکړه د قبایلو او پښتنو ضد ده. تېره ورځ د کابینې تر غونډې وروسته د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د 15 کلونو په موده کې به قبایلي سیمې د پاکستان په آئینی او قانوني چوکاټ کې ورداخلوي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه تېر مازیګر خبریالانو ته وویل چې دی دا پریکړه ردوي. نوموړي په خبری غونډه کې وویل چې وزیر اعظم په اصلاحاتو کې د دریض نه دی شامل کړی او ورسره دوکه کړی ده. خو د جماعت اسلامي یو مشر او د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر عنایت الله تیر ماښام د اسمبلی تر غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل چې د اصلاحاتو په اړه د پاکستان کابینې اعلان د قبایلي ولس او سیاسي ګوندونو بریا ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوات مشرانو او غړو په پنجاب او سند کې د نامنیو مخنیوي په پلمه د پښتنو ځورونه غندلې ده او 13 ورځې په سوات کې احتجاجي لاریون کړی دی. خو د پنجاب قانون وزیر رانا ثنا الله د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته ویلي ول چې عملیات د پښتنو خلاف نه دي بلکې د ټولو سختریزو او وسلوالو پر ضد دي. په بنو کې انتظامی او امنیتی چارواکي وایي په جانخیلو کې د وسلوالو په برید کې 2 سرتیري وژل شوي دي. چارواکو د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل تیر مازیګر په جانخیلو کې وسلوالو د پوځیانو پر ګاډي برید وکړ. دوی وایي په ځوابي ډزو کې 15 وسلوال وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان وایي د دوی ملګري ډلې مجلسی عسکري دا حمله کړې ده. د خوست وسیدونکو تیر مازیګر له پاکستانه غوښتنه وکړه چې د تورخم او چمن په ګډون ټولې لارې د خلاصې کړي او پر افغانستان د توغندیو بریدونه نه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا لارې به په مناسب وخت خلاصول کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیګا مشال راډیو ته ویل چې راتلونکي ونې بعد د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو نیټه اعلان کړي. او د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز ویلي دی د تیر کال د ولسمشریز انتخاباتي کمپین په اړه له پلټنو څخه ځان لرې کوي. نوموړی د کمپین پر وخت د روسیې له سفیر سره د رابطو په اړه په کانګرس کې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو غړو له زیاتېدونکي انتقاد سره مخامخ دی.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته واورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر تور شو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنې کړې دا مهم ټکی و نه راغون کړی دي.
نن اکثر د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپل اداري په فاټه اصلاحات باندې لیکلي. اکسپریس رسپانو خپل اداري کې لیکي چې سهم مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو مخالفت کړی وو. خو د هغه باوجود هم د وزیر اعظم په مشرۍ کې وفاقي کابینې د فاټه اصلاحاتو منظوري ورکړه. اداري وړاندې لیکي به شک چې وفاقي حکومت د فاټه اصلاحاتو لړکې د سفارشاتو منظوري کولو باندې خپل ذمہواری پوره کړي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې فاټا په کامی بهیر کې د شاملولو لپاره قبایلی سیمو ته سماجی، تعلیمی، معاشي او صنعتي ترقی ورکړل شي. به کور شوی خلک زر تر زره بیرته ستانه کړل شي. له تره غری زپلې پښتانه او قبایل د جدید دور د بنیادی اسانو نه فائدہ پورته کولو لپاره باید چې وفاقي حکومت یو کوټلې کړنلار اعلان کړي. ادریا اخري کلی کې د دې نه هیڅوک انکار نه کوي چې قبایل د تره ډیر ځپلی شوی. نو وست وخت راغلی چې حکومت د دې خلکو د احساسي محرومۍ ختمولو لپاره زر تر زره کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورس پانه خپل ادارې کې لیکي اقتصادي تعاون تنظیم غونډه په اسلام آباد کې 2 ورځې وړاندې سرته رسیدلې ده. د غونډې دوران ګډونوال ملکونو په منطقه کې د معاشي پرمختګ، سیمه ییز رابطو او د امن او استحکام لپاره په ګډه سره د کار کولو ژمنه وکړه. د ادارې په وینا د دې سره سره دا وټاکل شو چې غړي ملکونه به د جمهوري حکومتونو د مضبوطولو لپاره هم کار کوي. په دې موقع ټولو ګډونوالو ملکونو چې پکې د ایران صدر، د ترکیې صدر، د اذربایجان صدر، د تاجکستان صدر، د ازبکستان نائب وزیر اعظم، د ترکمنستان صدر په شمول ځینې نورو مشرانو چې کوم تقریرونه وکړل، له هغې داسې ښکاري چې 21مه پیړۍ د ایشیا د ترقۍ او پرمختګ پیړی ده او د دې په وجه باندې اقتصادي هلې ځلې د مغرب نه مشرق اړخ ته را روانې دي. ادارې اخر کې وایي په دې مقدمه هم ژمنه وکړې شو چې له منطقې به د ترهګرۍ د خاتمې لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کولی شي، نو باید چې د ترهګرۍ په خاتمه باندې خصوصي توجه ورکړل شي، هم په دې لاره په دې منطقه کې امن او ترقی راتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایسوسییټډ پریس سرجانس د پاکستان سپر لیگ په نوم د کرکټ پای لوبې په اړه لیکنه کړې چې ټاکل شوې په لاهور کې وشي. اجانس د لوبه د پاکستان لپاره یو ننګونه یا چیلنج ګرځولې، ځکه چې په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر لوبډلې د وسلوالو تر حملې وروسته په پاکستان کې نړیوالې کرکټ سیالۍ نه دي شوې. امریکایي ورځپاڼې شیکاګو ټریبیون بیا په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا جګړې ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو تفصیل په دې رپورټ کې اورو. ایسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي د پاکستان سپر لیگ کرکټ فائنل میچ یوازې لوبه نه ده، بلکې دا د پاکستان کرکټ بورډ لپاره یو چیلنج دی چې دا ثابت کړي چې دغه هیواد یو وار بیا د نړیوال کرکټ کوربتوب په خوندي ماحول کې کولی شي. د کوټه ګلاډیټرز ټیم چې فائنل ته رسیدلې دي، ځینو بهرنیو لوبغاړو یې ور لمخې د امنیتي اندېښنو له امله په لاهور کې د لوبې کولو نه ډډه کړې ده. د انګلستان کیوین پیټرسن، لوک رایټ او ټایمل ملز په ګډون د جنوبي افریقا ریلی روسو له شارجا واپس خپلو هیوادونو ته للیدی. په لاهور کې د کرکټ پایلوبه پاړه اندېښنې ترخی پس سیوا شوې چې تیر میاش په پاکستان کې د تشدد په خزورونی ولو. تیر میاش په لاهور کې په یو بمی چاودنه کې 14 کسانو وژل شو. دا چاودنه یو ځانمرګي بریټ کاون کې کړي و. خو د صوبایي او وفاقي حکومت په ګډون پوس د کرکټ د امنیت لپاره د خپل پوره ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا شیکاګو ټریبیون رسپانډ لیکي د ګل پاورز د امریکا کانګرس غړي هوندې تا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خطاب نه امید ښکاره شو چې د پوزي لګښتونو پاړې سرګندونه وکړي. نوموړي ویل چې هیواد یې باید جنگونه بیا ګټل شروع کړي. هغه ویل چې یا خو پکار ده چې جنگو ګټل شي او یا د اډو په جنگ کې ښکیل نشي. رسپانډ لیکي که نوموړي په رښتیا هم داسې کول غواړي، نو پکار ده چې د افغانستان په اړه ټینګه فیصله وکړي. د رسپانډ په خبره په دغه هیواد کې د امریکا د بریا امکان نشته او نه هم داسې خواهش موجود ده چې برلاسي وي. رسپانه لیکي په افغانستان کې وار لمخې جنگ بیلل شوی دی چې هلته د 15 کالو نه زیاته موده جګړه روانه وه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا زمشال ریډیو خبرونه تا غوږی. په داسې حال کې چې د افغانستان لومړی میرمن د امریکا د ولسمشر پر وستو سرګنونو کې د افغانستان د نوم د نه یادولو په اړه اندېښمنه ده. اجرایه ریاست د دواړو هیوادونو د اړیکو راتلونکي ته خوشبینی ښایي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال وایي امریکا او افغانستان به د دوو متحدو هیوادونو په توګه پاتې شي. یو ورځ وړاندې د افغانستان لومړی میرمن بیبی ګل غنی ویلي چې د ټرمپ په وروستو خبرو کې افغانستان نه یادول د اندېښنه راپورته کوي چې افغانستان سره به د امریکا مرستې کمې شي که څنګه. په دې اړه عبدالله هنانسی رپورټ لري.
دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو وروستیو څرګندونو کې له افغانستان څخه هیڅ ډول یادونه نه ده کړې، د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست ته د اندېښنې وړ کومه خبره نه ده. دغه ریاست وایي امریکا او افغانستان به د دوو متحدو په توګه پاتې شي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي یووالي حکومت له رهبرۍ سره د ډونالډ ټرمپ ټلیفوني اړیکو د کابل او واشنګټن ترمنځ د اړیکو د راتلونکي په اړه خوشبینۍ زیاتې کړي. دای وای مونږ د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د راتلونکي په اړه خوشبینه یو. د نوې ادارې له جوړښت سره سم لومړنۍ تلیفوني اړیکې په بګرام کې له خپلو سرتیرو سره ونیولې او څو نورې اړیکې د ملي یووالي حکومت له رهبرۍ سره. دا په دې معنا ده چې څه نا څه د امریکا له نوې ادارې سره زموږ اړیکې پر ځای دي. ډونالډ ټرمپ دوه ورځې مخکې د امریکا له کانګرس سره په خبرو کې د افغانستان یادونه ونه کړه. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی چې د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته خبرې کولې، د ټرمپ له خوا د افغانستان، عراق، سوریې او لبنان د نوم د ناخیستلو په اړه اندېښنه وښودله. دا وایي ما ته دا اندېښنه پیدا شوه چې ولې یاد نه کړ. هر څه یې چې وویل مثبتې وي. آیا دا په دې معنا ده چې د دغو هیوادونو پر وړاندې د امریکا سیاست منفي کیږي او که یې مرستې کمیږي؟ هیله لرم چې داسې ونه شي. د کارپوهانو په خبره که څه هم ترامپ د افغانستان یادونه ونه کړه، خو د امریکا متحدین یې په ټولیز ډول یاد کړل. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزي د پنجشنبې پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا په ټوله کې وویل چې موږ له خپلو متحدینو سره په مشترک ډول غواړو چې د تروریزم او افراطیت په ضد مبارزه وکړو. نو زه فکر کوم چې افغانستان یو د هغو هېوادونه ده چې د امریکې سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو تړون لري.
که څه هم د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په وروستیو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې ښې نه وي، خو د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د ملي یووالي حکومت له جوړښت سره د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې ښې شوې. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې دې ته هم اشاره وکړه چې امریکا او افغانستان په تېره یوه نیمه لسیزه کې له تروریزم سره په ګډه مبارزه کې ډېرې قربانۍ ورکړي، نو ځکه به دواړه هېوادونه په راتلونکي کې ښې اړیکې ولري. عبدالله حنانزه، ازادي راډیو، کابل.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای د راتلونکي اونۍ تر پای به د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. نجیب الله احمدزی بیګاله مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د رڼو او عادلانه ټاکنو ډاډ ورکوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کار قانوني موده له پخوا پای ته رسیدلې، خو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو له کبله تر اوسه ټاکنې نه دي شوې. فریبا ظاهر معلومات لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هیله شودلی چې تراتلونکو اونۍ پورې به د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه معلومه سي. نجیب الله احمدزی تیر ماښام په خبرو کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو په اړه ډاډ ورکړ.
زه امیدوار یم چې په دې راتلونکو هفتې اخر پورې به د ټاکنو نیټه معلومه سي او راتلونکو ټاکنې ډېرې شفاف، بی‌طرفه او عادلانه او سرتاسري په ټول افغانستان کې کې ټاکنې ولرو.
احمدزی وایي اوس چې د خبراتو د خپلواک کمیسیون د درلین شاه مشر وټاکل سو او هم ولسمشر د یو فرمان پر صادرولو سره د ثبت احوال نفوس قانون د شپږمې مادې تعدیل توشیح کړ. نو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره چاري ګړندې کیږي. په دې تعدیل سره پر فردي مشخصاتو سربیره په برېښنایي تذکرو کې به د دین، قوم او ملیت کلمې ولیکل سي او د برېښنایي تذکرو د ویش ستونزه پرې هواریږي. د افغانستان حکومت وایي د دغو تذکرو ویش د هغې وخت د وګړو په اړه د یوې دقیقې شمیرې د نه درلودو ستونزه هواروي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر ویل کته هم د دغو برېښنایي تذکرو ویش ډیر وخت غواړي، خو د احمدزی په خبره دا کار د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کوي. په دې ځای کې دا پوښتنه مطرح کیږي چې اوس د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو په وړاندې عمده ستونزې څه دي؟ نجیب الله احمدزی دغه ستونزې داسې یادې کړې.
مونږه خواوشه وزره مراکز کم او زیات لرو چې د دې مونږه ادبي کوم چې اکثره مراکز په شخصي کورونو کې دي. مونږ غواړو چې هغه عمل منفذ وي، مته انتقال کړو چې تر څو خلق په اسانی سره وکولی سي مراکز ته لاسرسي پیدا کړي. دا او دوی هم غواړو په شفافیت کې د ووټر لیست جوړول چې دا یو ډیر مهم دي. دا دوه عمده قانون دي.
تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي رفیع الله بیدار د دغو ستونزو په اړه ویلي وو چې د انتخاباتي حوزو په اړه سلام مشورې، د تیرو انتخاباتو کارتونو ته اعتبار ورکول او یا د نوي کارتونو د ویشلو په اړه ارزونې، د رای ورکونکو لیست جوړول او د اړین مالی او لوجستیکي ملاتړ ترلاسه کول هغه ستونزې دي چې دا کمیسیون یې باید تر انتخاباتو دمخه حل کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 11,300 او 15,200 کلو هرتز اوریدل شي.
برطانوی ګارډین رسپانې د یو داسې افغانې کورنۍ په برخلیک لیکنه کړې چې له هېواده د وتلو په وخت پکې نه کسان ول، خو برطانیې ته یوازې دوه کسانو رسیدل. د افغانستان له جګړې په کډه شوي 40 کلن پلار او د 9 کلن زوی له 1 کال راهیسې په برطانیې کې اوسي، خو حکومت یې د پناه غوښتنلیک رد کړی دی او ورته ویلي دي چې هېواد ته دې واپس شي ځکه هلته اوس کراري ده. احمد شاه اعظمي د لیکنې له مهمو برخو سره.
ګارډین رسپانې لیکي یو کال وړاندې د افغانستان له کندوز ولایت څخه سید ولی نورزی د خپل میرمنې او اوو اولادونو سره یو ځای د اروپا په تکل راووتی. دوی غوښتل چې د طالبانو له جنگ جګړو څخه خپل کورنۍ وژغوري او ځان ته یو خوندي ژوند پیل کړي. له افغانستان څخه لومړی دوی ایران ته ورسېدل او غوښتل یې چې له دې وروسته د ترکیې له لارې اروپا ته ځان واړوي. دغه کورنۍ د شپې پر مهال د 100 نورو کسانو په ډله کې د ایران او ترکیې ترمنځ په غرنۍ سرحدي سیمه کې روانه وه چې ناڅاپه ډزې سوې او د دوی ډله سره وپاشل سول. سید ولی نورزی خپل نه کلن زوی ولی خان نورزی تر لاس نیولی وو، او کله چې څه وخت وروسته ګرځونه ورکسول نو د دوی د کورنۍ اوه غړي له درکوه. دوی بیا وروسته اروپا ته داخل سول او د فرانسې له لارې په لارې کې برېټانیا ته ورسېدل. خو د یو کال تیرېدو وروسته هم د سید ولی نورزی د میرمن او شپږو اولادونو د مرګ او ژوند درک نسته. ګارډین ورځپاڼه پر مخ لیکي سید ولی نورزی اوس هر سهار خپل نه کلن زوی ولی خان سکول ته بیایي او بیا یوازې په خپل اپارتمان کې ناست د خپلې ورکې شوې میرمنې او اولادونو په اړه فکر کوي. نوموړي هم د انګریزي ژبې زده کړه پیل کړې خو دومره تکړه پکې نه دی. د ده په مقابل کې نه کلن زوی یې اوس په انګریزي ژبه تر څه حده خبرې کولای سي او د خپل پلار ترجمانی هم کوي. سید ولی نورزی راډیو، کمپیوټر یا ځیرک ټلیفون نه لري، بلکې د ویدیدو په کوټه کې یو مات ټلویزیون لري چې زوی او پلار یې په ګډه ګوري. نوموړي تیر کال په برتانیا کې د پناه درخواست ورکړی و خو هغه هم رد شو. اوس یې یو ځل بیا د پناه غوښتنه کړې چې برخلیک یې لا تر دې دمه نه دی معلوم. سید ولی نورزی وایي هغه د برتانیې له حکومت د یو سند غوښتنه کوي تر څو د سفر وکولای سي او د خپلې کورنۍ حال معلوم کړي. نوموړي زیاتوي د ته هیڅ معلومات نشته چې میرمن او اولادونه یې په ترکیه کې دي او یا که په ایران کې، او دا هم نه دی ورته معلوم چې ژوندي دي یا کمړه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د ماشومانو د حقوقو سار شبکې له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په افغانستان، پاکستان، کانګو، عراق، سومالیا، شام، فلیپین، بروندي، یوکرین، فلسطین، اسرائیل او لیبیا کې د یو لسو ډلو نمونه د ماشومانو حقوقو ته د پام نه کوونکو هغو په تور لیست کې ور شامل کړي. اسوسییټیډ پریس اژانس په دې موضوع رپورټ خپور کړی دی چې نجیب عامر یې تاسو ته مهم ټکي دروروي.
اسوسییټیډ پریس خبری اژانس لیکي د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارو یوې شبکې د ملګرو ملتونو له مشر انتونیو ګویټر څخه خواست وکړ چې یولس ډلې دې د هغو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړي چې د ماشومانو له حقونو څخه یې سرغړه ونه کړې ده. په جنګي شخړو کې د ماشومانو د حقونو څارونکي ادارې چې ملګرو ملتونو ته د کومو ډلو په تور لیست کې د شاملولو خواست کړې، په هغو کې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف هم شامل دی. د دغه ائتلاف نوم تیر کال د هغه مهال د ملګرو ملتونو د مشر بان کیمون لخوا وروسته لاغې لري کړل شوی و چې سعودیانو دډاکه کړې وه چې که داسې ونه شول نو دوی به د ملګرو ملتونو پروګرامونو ته د فنډونو ورکول بند کړي. نوموړي ادارې همدارنګه له ملګرو ملتونو غوښتې دي چې د اسرائیلو دفاعي ځواک ته هم په تور لیست کې شامل کړل شي. دا ځواک په 2015 کال کې د امریکي او اسرائیلو ترمنځ د جوړجاړې په نتیجه کې له تور لیست وستل شوی و. خو یاد اداره وایي د اسرائیلو پوځ باید په تور لیست کې شامل کړل شي ځکه چې دوی په غزه او غربي غاړه کې د ماشومانو په مرګ ژوبلې او د سکولونو او روغتونونو په نښه کولو تورن دي. د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومانو د ژغورنې لپاره په نړمۍ کولو د تورنو ډلو لیست عموما د هر کال په مئی یا جون میاشت کې خپرېږي. د 2018 کال په جون کې د نهو هیوادونو حکومتي سرتیري او 150 وسلوالې ډلې په تور لیست کې شامل کړې شوې وې چې د 2015 کال په اوږدو کې د ماشومانو له خوندیتوب څخه سرغړه ونه کړې وه. د ماشومانو د حقونو څارونکي ډلې چې د کومو نورو ډلو د نمونو په تور لیست کې د شاملولو غوښتنه کړې ده، په هغو کې د شمالي تایلند مخالفې وسله والې ډلې، ماویست کمونیست ګوند، په افغانستان کې د ملي دفاع ځواک، امنیتي سرتیری او حکومت پلوه ملیشیا چې کوم رضوانان جنگیدو ته بولې وژلې یا ژوبل کړې دي، همدارنګه د عراق متحرک ځواک، د لیبیا ملي پوز، د لیبیا ګڼې نورې وسله والې ډلې، د پاکستان تحریک طالبان ډله او یو شمېر نورې ډلې هم په غوښتنلیک کې شامل کړې شوې دي. د ماشومانو د حقونو څارونکي ادارې له ملګرو ملتونو غوښتې دي چې په افغانستان، کانګو، عراق، سومالیا، شام، فلیپینز، بوروندی، یوکرین او فلسطین کې د ډلو خلاف د نور معلومات راټول کړي او د راتلونکي کال په ممکنه تور لیست کې پر شاملولو غور وکړي. له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د شماریاتو ادارې ویان حبیب الله خټک وای په قبایلی سیمو کې د راتلونکو سرشمیرنې لپاره ټولې تیاریانې مکمل کړل شوې دي او څوک چې په کومو سیمو کې وي همالته به شمیرل کیږي. له نوموړي سره زمونږ خبریالې رابع اکرم خان مرکه کړې ده. په سر کې ترې پوښتلي چې د مارچ په نیمایي کې کیدونکې سرشمیرنه به څنګه ترسره کیږي.
اول درې روزي چې دي دا هاوس لیستینګ دي ته موږ هاوس کاونټینګ وي چې موږ یو سنسس بلاک جوړ کړی دی. هغه بلاک کې تقریبا 200 نه والا او 300 پورې کورونه وي. هلته انومریټر چې دي دې سره فارم 1 یو دي ته هاوس لیستینګ فارم موږ دي ته وي. دی به کور کور ته ځي. هغې نه تپوسو کې چې بای دلته هیډ آف هاؤس ہولڈ سره نومې دی. هغې شناختی کارډ نمبر سره دی. هغه به ځان سره نوٹ کړي او دا اوله درې روز کې دا دی کمپلیټ کړي. څلورم روز چې دی هغه بیا انومریټر هغې کورونو ته بیا ځي او دې سره به فارم 2 ای فارم 2 کې چې دی ډیټیل انفارمیشن دی چې نیم آف دی فیملی ممبر ریلیشن شپ ود دا هیډ آف هاؤس ہولڈ اگی عمر سدی اگی یا ریلیجن سدی او بیسک مدر ٹینگ سدی یا دا ایجوکیشن لیول او دا سی زونه چدی
هر یو در یا ٹیم چی دے دا سشمیرنه دا قسم رکسان مشتری
دو کسان جی یو سیویلین انیمریٹر چی دا لوکل ٹیچر دے التا یا لوکل پٹواری دے ریونیو ڈپارٹمنٹ والا خلق دی لوکل گورنمنٹ والا خلق دی یو کس اگی نہ ڈور ٹو ڈور جی او دی سرا یو کس چی دی دا آرمی والا کس چیف سیکرٹری صاحب سرا چیف منسٹر صاحب کیبنٹ تا اگی تا مونگا پریزنٹیشن ورکڑے دے بریفنگ باقاعدہ ورکڑی دی اگی کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری فاٹا صاحب مالتا ہو اور پولیٹیکل ایجنٹ چی دی ایجنسی والا خلق چی دی دا ٹولو مالتا موجود ہو او دی باقاعدہ ویل چیز مونگ با انشاءاللہ پا آرام کولی شو سا مسئلہ نشتا زکا چھے آرمی آل ڈی آتا ڈپلائیڈ دے صرف دا مسئلہ بھائی چھے خلق چھے کم دی زینا دا ایجنسی نا ہوتی دی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی دا وی چھے 31 دسمبر نا پس سوک آئی ڈی پیز نشتا مونگ با دی سٹیٹس ختم کرے دے او سوک چھے واپس ندی راغلی اخپل اخپل کورونو دا ایجنسی کے دا مونگ دا گڑھوں چھے بھائی دا پشاور کے کوہاٹ کے مردان کے چھے سوک پاتے دی دے وی چھے دے آر ریگولر سٹیزن آف دیٹ ایریا مطلب دا دی چھے دا ٹی ڈی پیز بنائی دا مونگ تا لیک مسئلہ ماتا پخپلہ ذاتی طور تے دا مسئلہ لیک کاری چھے فرض کا چھے کم خلق واپس ندی را لی شماری کی ہو لیکن مردان کے شماری کی بیا اخپل اخپل ایجنسے کے چھے دی دا بیا مونگ تخو سمپلی دا ریکارڈ کو چھے تاسو فرض کر دلتا اسی گے ٹھیک دے اسلام آباد کی اسی گے تو تا صبح دل تک کاؤنٹ کی تا صبح اخپل علاقے کے کوہاٹ کے پشاور کے دا کاؤنٹ کی گئے نا
لکدا ودا سی چ کم اس پختو جب ہوئی یا اردو جب ہوئی یا پنجابی جب ہوئی دا کے مطابق کو بھی ادا کی
گئی
نا جی
نا نا دا دی چ کم بلاک کے فرض کرو 300 کورونا دی 300 کورونا تا مو کا کور کور تا چ سرائی نمبرٹر زی او فیملی ڈیٹیل چ والی نو بیا تا پوس کئی چ بھائی سا مدر ٹنگ سر ہے نا جب سر ہے دا وے چ پشتو دے پشتو چی دی دا پختو مونگا بیا ہم دلتا اسلام آباد کے بیا گنو دا سے نیچے پختو والا ٹول کے پی کے سڑے بیا دا ڈسٹریبیوشن کے بیا واچر
او اس کتا شو گو رہی چی کلا شمالی وزرستان کے اپریشن شروع شو نو زین خلق افغانستان تلار پا خوست کے غی جون شروع کو او خلقو سر بتا سکا
آغا جی بیا آوٹ آف سکوپ ویزا کہ جی دا مون خدا گنو چی ٹول دا آ خلق شماری گی چی کم پاکستان باؤنڈریز کے در نہ در نہ دی
خلق صرف دا سی خلق کم چیز شناختی کارونی بلاک شروع دی
فیلڈ آپریشن کے تاسو کور تازا زما ہو تاسو فرض کا آئیڈینٹی کارڈ بلاک شوی نہیں لیکن تاسو نہ مونگ دا فارم ڈکو چے بھائی ٹول فیملی ممبرز اور چے سوک رسپانڈنٹی ماتا جواب راکی فرض کا استاسو راکی استاسو والد سے ماتا راکی اگی شناختی کارڈ نمبر مونگ اخپل فارم کے لکھو دے وقت کے چیزے بلاک یا ان بلاک خبر ادی سر نکو دی چی سنگا مونگ تا انفارمیشن راکی مونگ اخپل زان سر ادا لکھو اگر رستو کس سنگا چی دا آپریشن ختم شی فارمونا مونگ تا ہیڈ کوارٹر تا راشی مونگ چی سا وقت پنچنگ کو کنا دا کمپیوٹر ڈیٹا پروسیسنگ کو کنا آغا وقت کے دا شناختی کارڈ کمپیئر کو نادرا ڈیٹا بیس سرا اغی نہ فرض کا چے مونتا کواری ریپلائی دار آلا چے بیدا شناختی کارڈ بلاک چوے دے اغا بلاک شناختی کارڈ مون بیا دیگر کے واچے ہوں پاکستانی نہ بیا او باس
دس ریپورٹس ہم را روان بھی وائی چی کم یو تن دا کون نشپگ میں اشتے جیری بھی
بالکل ٹول کوشچن دے ستاسو کور بارا کے چے بھائی دی فیملی نا آسے سکستے زنانا یا جون دی چی چرتا نوکری دا پارا تعلیم دا پارا چرتا بل شے دا پارا دا اشپگ میں آشتے نا زیاد چاہتا مطلب پاکستان نا بار ہوتا لے رہا ہے آلتا نوکری کئی یا تا کار کئی یا تا سٹیڈی کئی یا سنگا حساب کتا تا سو ماں تا ایچے ہاو جی درے ماں چی دی رونن چی دی دلتا ہے دبئی کے اسی دی ٹھیک دی آغا ہم زان سرا نمبرز ریکارڈ کو چی بھائی دے فیملی درے میل ممبر سی دی دبئی تا تلی دی لیکن دا دے چی کمپلیٹ ڈیٹیل انفارمیشن آغا ڈیٹیل انفارمیشن نہ ڈکو
کم
باہر ملک میں کے پاکستانیان جوائن کبھی نو کریانے کبھی اغیر پارا سا پلان دارے مطلب چھے دا دی فیملی ممبرز یا نور چھے دی کور دلتا دے دا کسان خو بیا دی کوئسن کے بیا راشی کانا ٹھیک دی چھے فرض کا دی آلیڈی سیٹل دے آلتا اور تیرے شپگ میں آشتے دلتا پاکستان کے دی نی دی راگا لی اور کورم دلتا دا سے نشتا چھے سو بیلشی چھے بھائی دا دی دا کور دے ٹھیک دی پکر ایویر کڑی دی خالی پروت دی ایسا حساب کتاب دی دی کسان بو دلتا شماری کی نا زکا چھے دی سینسس ڈے باندھے چی دی کنا دی دلتا اشتا نا
د ڈیموکراسی او جمہوری ارزشتونو په اړه اونیز خبرونه جمہوریت هر اونی د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د بلوچو د کلتور رس په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې منځل شوې ده. د بلوچانو د کلتور رس لتیرو اونو وو کلونو راهیسې منځل کیږي. دوی وایي په پاکستان کې د خپل کلتور د منځلو اړتیا ځکه محسوس کړه چې نوی نسل ته د دې هیواد په تعلیمي نصاب کې هم د خپل کلتور په اړه هیڅ نه ورښودل کیږي. برکوال میاخې له کوټې په دې اړه رپورټ رالیږلی دی.
د مارچ 2 نیټه د بلوچستان د کلتور ورځ د بلوچستان په ټولو بلوچ میشتو سیمو او مرکز کوټه کې د بیلابیلو غونډو او جشنونو په بڼه ولمنځل شو. په دغه ولمنځ غونډو کې د بلوچو میرمنو، ماشومانو او ځوانانو په شمول ځایي پښتنو میرمنو او ځوانانو هم ګډون کړی وو. یو بلوچ ځوان عبدالظاهر بنګلزای چې مول وهلی بلوچي پټکای تړلی وایي له اوږدې مودې په کوټه ښار کې اوسېږي او ویني چې بلوچي دودونه د ساینس او ټکنالوژۍ له چټک پرمختګ سره اغېزمنېږي، خو په دې خوشاله دی چې د بلوچو د خپل لو دودن او خوینو د ژوند ساتلو لپاره د کلتور ورځ لمانځي.
موږ خپل ثقافت یادو نن سبا خلک ډیر د خپل ثقافت ډیر سوي دي. موږ چې د خپل نسل ته موږ دا وایو کې وای چې موږ یو ثقافت دی او ورځ د موږ غم
د بلوچستان په کلچر کې مشهور چشته چې باید ژوندۍ وساتل شي.
بلوچ خو جو پګړی دی، یو چې روز شلوار دی او چوټ ما ورستا وجد کالی گدان خیمه د موږ چې دا بلوچ ثقافت دغه دی سمول دی.
د بلوچو د کلتور د ورځې په جشن کې هم د بلوچي او براهوي ژبو کتابونه نندارې ته شول سي وو او هم د بلوچو میرمنو په لاس جوړ سوي لاسي کارونه، خصوصا د بلوچو میرمنو ځانګړي خامکي جامې هم نندارې ته شول سوي وي. په جشن کې و بلوچو میرمن دیدار منګل می وپښتله چې د بلوچو د کلتور په ژوندۍ ساتلو کې د ښځو ونډه څومره ده.
مې کومږي شاید 90% خواتین کا هی وو.
زه به دا وایم چې 99% ونډه پکې د میرمنو د ځکه زموږ بلوچي جامې هم دغه ښځې جوړوي او دغه جامې په نړیواله کچه مشهور دي. څومره چې په بهرنیو هیوادونو کې دغه جامې د خپلې ځانګړتیا له امله مشهور دي او خلک یې خوښوي، زه فکر کوم په دې کې تر ټولو لویه برخه د همدغو میرمنو ده چې دوی ورباندې کار کوي. موږ د دوچ په نامه یو برانډ جوړ کړی چې په وسیله یې بلوچي جامو او کلتور ته د پاکستان او نړۍ په سطح وده ورکول کیږي. په جشن کې شریک یو بل بلوچ ځوان نومان نبی بنګلزی وایي د بلوچو په کلتور کې تر ټولو زیات لومړیتوب ښځې ته ورکول کیږي. که د دوو ډلو ترمنځ سل مړی
هم سوی خو چې ښځه یې ترمنځ راسي دوی سوله سره کوي. دویم امانت هم د بلوڅو د کلتور برخه ګڼل کیږي او دریم ژمنه یا قول دی. وایي بلوڅان چې ژمنه وکړي بیا له خپلې ژمنې د سر په بدله هم نه پرشا کیږي. نومان بنګلزی وایي د بلوڅانو د کلتور ورځ له تیرو اوو کلونو لمانځل کیږي. وایي په پاکستان کې د خپل کلتور د لمانځلو اړتیا ځکه محسوسه کړه چې نوي نسل ته یې د دې هیواد په تعلیمي نصاب کې د خپل کلتور په اړه هیڅ نه ورښول کیږي. زموږ په تعلیمي نصاب کې هیڅ داسې مواد نه موندل کیږي چې ماشومانو ته مو خپل تاریخ او پس منظر ور وښیي چې تاسې څوک یاست او دودونه مو څه دي. موږ چې وکتل ځوانان مو خپل کلتور او تاریخ هیروي ځکه دا ورځ لمانځل کیږي. دا د یووالي او سولې یوه ورځ وي چې ټول بلوڅ ځوانان په خپلو کلتوري جامو کې راځي او بلوڅي اتڼ کوي. د بلوڅو د کلتور په جشنونو کې اکثر ځایي پښتنو هم ګډون کړی و، خو په دې بڼه چې ځوانانو ورسره بلوڅي پټکي